شنبه د ورې 25مه د اپریل 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړ د خبرونه په منځني صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ تړم. السلام علیکم. نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو نوم درای ورکونکو نوم لیکل پیلیږي. دغه ټاکنو ته امنیتي اندیښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به د دې ترڅنګ د دې تفصیل درکړو چې پر سوریه امریکا حمله پیل کړه. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر په دوو مرحلو کې کیږي. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سرلننه پیلی شي. دغه نوم لیکنه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تلې یا میزان میاشتې په 28مه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د سپتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د سپتنام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوې دي او په کلیو باندو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوې دي.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن به په لویو ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لویدرسي سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکارایو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند پر راتلونکي کې د ښوونې او روزنې د غرض پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکارایو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې 4 MI-24 ډوله هلیکوپټر افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شي. افغان حکومت تیر کال پر 15 ولسوالیو د شینډن د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 15 ولسوالی دي شینډن، زیریکو، پشتکو، کوهی زور او زوال، چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالی رسمن فعال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي.
د دوو نور ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او بریتانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړ او ویې ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 1 نیټې د زهرجن ګاز د برید ستر تاوان پرې کړي. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي وو. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینې د مشق ته نږدې په آسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دافع هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر روسیه او ایران غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر وویل اوس باید روسیه پریکړه وکړي چې پر هغه تیاره لاره ځي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره د اسد مخالفت کوي او درېشي. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما ځینو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میل نیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګه یا دوما کې بحث وشي، خو لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي او کنه. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نن په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لشته ګواښونو هم خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په غزنی کې فرهنګي اونۍ پیل شوې.
دویم هدف مسوله ده چې موږ غواړو د فرهنګ له اړخه، د کلتور او نندارو له اړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې بس کړو، موږ باید پر پښتو ټاګر کینو او سوله وکړو.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په نړیواله کچه د ورځې توده مسله راخلو.
The United States estimates that Assad has used chemical weapons.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د متحد ایالاتونو له اټکل سره سم د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 سل کیمیاوي وسله کارولې ده او د امریکا جمهور رئیس پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې، اول په ښارونو، بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوم لیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي. سالم محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې به د نوملیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي.
چیزی که بسیار مهم است برای مردم با خود داشته،
مهم ده چې خلک د تابعیت تذکره له ځان سره ولري، چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي، چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1499 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نمونه ثبت کړي، چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتی وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې، اول په ښارونو، بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي، چې هر پروسه یو میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسې د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې و جنگي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې پیل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څوارې نیټه ځنډول سوې د تلې میزان پراته ویشتمه وسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. د دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید نا امنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا وزر مرکزونو څخه 9 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معازولا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
تاکل شوې ده چې د حمل په 15 په کابل او نور ښارونو کې د نمونو د لیکلو پروسه پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خوشبینه ده چې په دې مرحله کې به له امنیتي ستونزو سره مخ نشي، خو په ولسوالیو کې د دې پروسې د پیل لپاره پر امنیت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 6 پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې ویلي چې د رای ورکولو له 1000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ښایي د رای ورکولو شاوخوا 948 مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص نه شي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دم ګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت پخوا تر دې ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایي رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې تر څنګ به د رای ورکوونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د ورځې توده مسله دا ده چې دغه شیبه د سوریې د رژیم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې هوایي بریدونه دوام لري او د امریکا جمهور رئیس شیبه مخکې اعلان وکړ چې پر سوریې د برید اجازه ورکړې ده. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې په هوا کې لوګی لیدل کیږي او همدارس په هوا کې اورونه هم تر سترګو کیږي. د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې ارتباط څرګندونه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې حملې په اړه له تاسو سره نور جزئیات شریکو. و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونه پانی دغه شیبه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼه د افغان پناهغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دوو څخه 18,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولي دي. ویل کیږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل سوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونه د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کیږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي غزنی ښار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري ل خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې فرهنګي ونی پرانسته. ل دې سره سم پرون په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې د 15 کلیزې جشن هم پیل شو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ننداري په مخه فرهنګي ونی پرانستي. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ونی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري له خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره غزنی ولایت ته د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې پرانستل. نوموړي وایي چې دغلته اوس زیات شمیر د غزنی ولایت تاریخي او فرهنګي آثار نندارې ته ایښودل شوي چې خلک ترې لیدنه کوي.
فرهنګي ونی پرانیسته چې دا فرهنګي ونی نمایشګاوې جوړې شوې دي، نندارتونونه جوړ شوي دي، نندارې لپاره چې ټول ورځ غزنویانو له دې ځایه لیدنه کول او د دې تر څنګ چې د وزارت هنري آثار او د نندارې ته ایښودل شوي دي اطلاعات فرهنګ ریاست او د غزنوي ولس د مختلفو دولتي ادارو او شخصي بنسټونو نمایشګاوې هم همدلته موجودې دي.
ښاغلی بشری زیاتوي چې دغه فرهنګي ونی څخه یې هدف د خلکو ترمنځ والی دی او خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي او هنر ته وده ورکول دي. غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه فرهنګي او تاریخي ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 300 تاریخي آثار پکې شتون لري او دغه راز د اولیا او کور هم ورته ویل کیږي چې له بهر ملکونو څخه هم خلک ننداري ته راځي او زیارتونه کوي. لدی سره په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15 کلیزې جشنواره هم پرانستل سو. په دغه جشنواره کې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر او د لوړو زده کړو د وزیر ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر نور ولایتونو خلکو هم ګډون کړیو. مسلین وایي هدف یې د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ د پخوانی اړیکو ساتل دي او په خبره چې نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي. شاغلی بشری او زلبیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15 کلیزې جشنواره هم رسمن پرانستله. زمون خو یو هدف دا دی چې مونږ وکولای شو د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ هماغه اړیکه څنګه چې پخوا وه هماغه ژوندۍ وساتو. ځکه دا یو غیر ملموس فرهنګي نړیوال میراث دی او دا باید تل همدغه شاندار مراسم ولمانځل شي. دویم هدف مسوله ده چې مونږ غواړو د فرهنګ له اړخه د کلتور او نندارو له اړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې باسي او مونږ باید سره پښتو یو ټاګر کینو او سوله او د وطن په بده په سیمه کې روان غوړو.
خوشاغلی بشری وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر تاریخي آثار او ځمکه زور واکې غصب کوي او په خبره چې ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي ده. نوموړي اوس له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې دغلته دي د تاریخي آثارو د غصب مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ شیبه مخکې اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د بریدونو امر ورکړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډانلډ ټرمپ وویل د وایګ د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وشل کیږي. تریزا می وایي ما د برېټانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په هم ژغی مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ دا بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. دا حمله باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. تر دې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د دې لپاره پر سوریې د برید امر د ورکړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې کله شیبه مخکې وینا کوله د راپورونو له مخې د سوریې پلازمینې دمشق نږدې په اسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دفاع هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر سوریه او ایران ژغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د سوریه پاړه استراری غونډه وکړه. د دغه غونډې پاړه جزئیات له سالم محمد سالیس خور.
نیکی هلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریه په وکلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي.
Let's be clear. Assad's most recent
رازی پشکاره وایو د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کارونه د دلخوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلوېشتمه کارونه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پوری شي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه شوه. د دې غونډې غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل دلوی دیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او برېټانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلې وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندیښنه ښولې او ویلې دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنۍ وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبري مجله په منځني سبا دولس پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیول شي. لاند خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو شهرونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیل شي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې او د دې خبرو پر مهال هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په پوځي ډګر کې مرستې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر کړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. دغه بریدونه دمشق ته نږدې پیل شوي دي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران او سوریې ته اختار ورکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. او د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز وړاندیز کړی. دا ساجی رډو په روانه خبری مجله کې وړاندې ساجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سیمې سنل بلو خو مخکې تر دې چې دغه سیمې سنو ته مخ کړو د شوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
نو میمن الله ده زلته ترازو لرم او ده زبان زبان خرسه
ترازو لري چې خلک ځانونه وزن کړی کنه اره ور سور پی گټي
یو سل یو نیم سل خیږي
خلک خپل راځي کې تاسو ورته وایي
نعم غاکه ماما امرازي
مثلا یو جلی یو څوک دلته خپل ځان وزن کې سور پی ورناخلي
15 روپۍ
15 روپۍ د سیراتو ته اره ورځ به څوک سن راځي دلته د ترازو نه استفاده کوي
خو یا ول لاس شل نفر نو راځي هم سل یو نیم سل کې
دا پیسې ستاخلي کنه څنګه د بیا کور کې خرج مصرف بس کیږي
و بس کیږي نو خو پوره کې او نه هغه ما غو نور کاریګر هم شته
تا ویل چې ترازو تر څنګ ماسک هم خرڅوي کنه د څه فضا کې لکه د کابل چې د دود ګرد خلک څومره ماسک اخلي
خو بس نو هغه نو کله یو بس تخسي کله نو بس دوه بس خرڅيږي بس سل یو نیم سل غم کیږي راته
دا ماسکونه چې سړک په غاړه خرڅيږي نظر غوته د وخانه کې لکه زره بدلی خنی دا ولی
بس نو غنو شرکت هغه د غنو ز چاینا شمایله
بس خو بنيست ارزان اخلي قیمت خرڅي او بدل
ما یو شی دی ماکسونه ټوله یو شی د وخانه یو دی
یو شی دی بیا دلته اوس ورځ پر ورځ عوام ګرمیږي دلته سړک په غاړه ولاړی ګرمي خو بدنی کیږي
والله شي ګرمي شي بس شی وکړو مجبوری ده
نو د سورې نه ستر پیدا کوي چې آلته کینی
خو سورې ده اوس نو پانی راشنی کیږي کنه
څه نو چې پانی راشنی سي سورې خپل سورې ته نه ځي
نه خپل
اوس مکتب څنګه ده
زه ما اوس لرا مکتب نه
څومره
به زه ما یو لاس راځم لسم کی
لسم کی بیا له کار سره درس تم رسیږي
نو شپې به
څومره
لسم
لسام صرف کی څوک اسای لاس کا څه بنه
نه دیش نه فارې دیش سابې
په دیش څوک تاسو لسامې په مضمونو کې کوم مضمون دی خوخیږي
بس ټول مضمونونه هم خوخیږي خو ډیر هم د پښتون بیا ډیر په خوخیږي
ولی
خو بس نه خپل جواب هم ده کنه
ها به څومره پکې تکړه یې
غنه بس نه څه ته تاسو یې ته کوم خو بس نه موږ نه هم خپل مشکل اول ولی
څومره پکې وړي
هغه کې سره څلوې ته یو هغه کې ورم شارې ما کې شپې تم سال نه
آفرین مسرای کنه
ولی نه کنه
ډیر مننه خدای دې نور تکړه لره
فرشته مرسل د شون رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قیام الدین مبارز له هلمند ایس ایم ایس راستولې ده او د هر ایس ایم ایس په منځ کې د مثبت وی علامه پریشه د سیسمه ایس ایم ایس نل وصل کیږي خو څومره چې ماتره استنباط وکړو د لیکي چې له طالبانو او دولت څخه یې لکو چې نور له جګړې لاس واخلي. جمیل له نورستان لیکلی دي په سوریه کې د ولسمشر ټرمپ پوځي مداخله د ستایلو ده. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي په کار د پولیسوالیو کې د انتخاباتو نوم لیکنه لمړی پیل شي ځکه چې په هلمند کې د تریاکو د نشټ وخت او لدی سره جګړه درېدلې ده. عبید الله سروري د لغمان له علیشین ګلسوالی لیکلي دي امنیتي وضعیت خراب دی شای په علیشین کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر لخند سره مخامخ شي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي په ټول افغانستان کې د امنیتي سنځل عمله انتخابات سخت دي چې ترسره شي. عبدالرحمن بیا لیکي د افغانستان د امنیت یوازینی لار دا ده چې انتخاباتو ته مخه کړو. له همدې سره د ازادي راډیو دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې